څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه تخرغ لست. په دې خبرونه کې به واوري چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو له خبرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې د نننه جګړو شدت اخیستې. د امریکا د نوي فضائي ځواک لومړنۍ قطعه په قطر کې ځای پر ځای شوې ده. نور راپورونه او اونیس پروګرامونه هم لرو. سلام قدرمن اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی دی.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي ټولنې استازولیو د تاوتریخوالی او د ملکانو د مرګژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په کابل کې نن د یوې ماین چاودنې په نتیجه کې یو 11 کلن ماشوم ووژل شو او د چک جمهوریت روغتیا وزیر آدم وایتخ استعفا وکړه. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي ټولنې استازولۍ او د تاوتریخوالي او د ملکانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یوناما په خپل ټوټر لیکلي، له دې سره په یو وخت چې د سولې نړیواله ورځ لمانځو، د افغان ملکانو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي، د ملکانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمنه کړې او ښکېلې خواوې باید د خلکو د ساتنې لپاره سمدستي لاس په کار شي او هم د دوهې د سولې د خبرو لپاره مناسبه فضا رامنځته کړي. اخو په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ دفتر ویلي، سره لدې چې نن د سولې نړیواله ورځ ده او د افغان سولې په تړاو په دوحه کې خبري روانې دي، خو د افغان ملکانو مرګ ژوبله اوج ته رسیدلې ده. اروپایي ټولنې ویلي په طالبانو باندې بیا غږ کوي چې تاوتریخوالي سمدستي بند کړي او ژر تر ژره اوربند کړي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست راس ویلسن ویلي دي چې نن یې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او نوماند محمد حنیف اتمر سره لیدلی دي. راس ویلسن په خپل ټوټر باندې د دغو لیدنو عکسونه او لنډ معلومات خپاره کړي. ښاغلي ویلسن ویلي چې د افغان سولې او همدارنګه د افغانستان او امریکا د دوه لسیزو همکاریو په ارتباط خبرې کړي دي. ښاغلي ویلسن له اتمر سره د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د اوسنۍ پروسې او همدارنګ راتلونکو پړاوونو په اړه باندې بحث کړی دی. د بلخ چارواکي تاییدوي چې د ملي امنیت لږ تر لږه 15 سرتیري د طالبانو په برید کې ووژل شول. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد ازادي راډیو ته د پوځیانو د وژنې په تایید سره وویل چې طالبانو تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په پلاس پوش سیمې د ملي امنیت په یوې پوستې ډلې برید وکړ. فرهاد ویل 15 سرتیری وژل شوی او د دریو هغو سرتیرو له ډلې چې د طالبانو په لاس اسیر شوی دوه تنه ټپیان دي. د بلخ د والي ویاند ویل طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوخته، خو دقیق شمیر نه دی معلوم. په کابل ښار کې د یو مقناطیسي ماین چاودنې یو 11 کلن ماشوم وواژه. د کابل امنیه قمانداني وایي پیښه د کابل په کارتیناو سیمه کې شوې ده. د قمانداني ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل دا د افغانستان د سولې او دښمنانو کار دی، د سولې او سوکالۍ د دښمنانو کار دی. هیڅ کومې ډلې د دې ماین چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په کابل کې څو وروستۍ اونۍ د مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې شوې چې پکې ډېرو ملکیانو او دولتي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د چک جمهوریت د روغتیا وزیر آدم وایتخ استعفا وکړه. وایتخ په چک کې د کرونا ویروس د وبا د مهار په برخه کې د هغه په مدیریت باندې تر نیوکو وروسته دا کار کړی. دا مسله داسې وخت شوې چې اروپا د دویم ځل لپاره د کرونا ویروس د مثبت پیښو د زیاتېدو شاهد ده. د چک جمهوریت صدر اعظم اندري بابش په یو ټویټ کې د آدم وایتخ له کاره ستاینه کړې. هغه ویلي وایتخ د کرونا ویروس لومړنۍ څپه ښه مدیریت کړه. د اروپا د ناروغیو د کنټرول او څار د مرکز د راپور په اساس چک جمهوریت په تیرو دوو اونیو که لهر یو لک کسانو یو سلودری نوی مثبت پیښه ثبت کړي. دغه هیواد همدارز یو وار بیا جرمنی او ځینو نورو اروپایي هیوادونو ته په ورتک څار زیات کړی او خلک ماینه کوي. امریکا به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلو لسګونه اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګوي. دا خبره رویټرز اژانس ته یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي تایید کړي. هغه ویلي چې باندې شل کسان او ادارې چې د ایران له اټومي وسلو راکټي پروګرام او عادي وسلو سره تړلي دي په دې بندیزونو کې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم اوړم ورځ اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه له سره په ایران لګولي دي. پومپیو د بندیزونو د بیا لګولو خبره سره لدی چې له ایران سره د اټومي تړون شامل هیوادونو مخالفت کړي اعلان کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلي ک امریکا له زوره کار اخلي، ایران هم کلک ځواب وایي. او د کرکټ خبر دا چې د هند کرکټ په غوړه لیکي به د سن رایزرز حیدرآباد او رایل چیلنجرز بنگلور ټیمونه سره مخ شي. دغه لوبه د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې ماښام مهال پیلېږي. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبه کوي. د هند کرکټ غوره لیګ سږکال د کرونا وبا د خپرېدو په سبب د هندوستان پر ځای په متحده عرب اماراتو کې د شنبې له ورځې پیل شوی دی. دا د سن رایزرز حیدرآباد لمړنۍ لوبه ده. راشد خان داسې وخت نن ماښام لوبې ته کوزیږي چې پرون یې د زوکړې 22مه کلیزه ولمانځل شوه او د سن رایزرز ټیم ورته مراسم نیولي وو. تیره شپه هم په آی پی ایل کې ډیلی کیپیټلز د کینګز پنجاب په وړاندې لوبه وکړه چې بالاخره ډیلی ټیم بریالی شو. د پنجاب په ټیم کې مجیب الرحمن ونه لوبید.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وپانه پته ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باوري چې په قطر کې د سولې خبرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستای. آیا د سولې لپاره هڅه چې لویدیز چارواکي وای پرختیا یو فرصت دی؟ دا موضوع په یو مرکه کې څیړو.
ټول افغانان حکومت او طالبان په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د دغه رښتینی فرصت نه استفاده وکړو، ځکه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه به وي او د سیاسيونو په ګټه به هم وي.
نن د سولې د نړیوالې ورځې په اړه چې افغانان د بل هر ملت پرتله ورته تګی دي، یو تفصیلي راپور لرو. په کندهار کې یو کورنۍ چې 14 کلن ماشومې له ډلهیز جنسي تیری وروسته وژل شوی د انصاف غوښتنه کوي.
دغه لک بس خاص یو کده سړی جو وځړي بي ګناه په دغه کې ناس بندي خانو کې ظالمان پیسې ورکړي راایلای کی ون.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د نوي جوړ شوي فضايي ځواک یو وخت په قطر کې ځای پر ځای شوی ده. د خبرونه په دوهم نیمایي کې امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرامونه لرو او ریډیو تایرا سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی د خبرو د پیل لپاره د تګلارې پر جوړېدو بخت دی، په افغانستان کې جګړو شدت موندلی. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د ازادۍ راډیو د ارقامو له مخې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په جګړو کې 88 کسان وژل شوي او 84 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی او باید نور نو تاوتریخوالی تا د سیاسی جوړجاړي لاره حل لاره پیدا شي. لکابله امید زهیرمل راپور راکوي.
ننګرهار، تخار، کاپیسا، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، روزګان، کندوز، میدان وردګ، کندهار، غزنی، کابل او بامیان هغه ولایتونه دي چې له تیریوي اونۍ راهیسې ورڅخه د مرګ ژوبلې خبرونه خپریږي. له دې 14 ولایتونو څخه د ازادي راډیو د خبریالانو د ورکړل شویو راپورونو پر بنسټ له تیرې دوشنبې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو په ګډون 88 کسان وژل شوي او 84 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ بیا په تیرو دوه اونیو کې د افغانستان په سلیرویش ولایتونو کې د طالبانو لخوا 89 ملکی وګړي وژل شوي او 213 نور ټپیان دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ ډیرې د مرګ ژوبله په ننګرهار او تخار ولایتونو کې اوښتې ده. حکومت د جګړې شدت او مرګ ژوبلې پړه پر طالبانو اچوي خو طالبان دا ادعا نه مني. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د مرګ ژوبلې د ډیرېدو لامل دا ده چې حکومت په ډیرو سیمو کې نظامي تحرکات پیل کړي او غواړي د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. په افغانستان کې جګړه داسې مهال زور اخلي چې په قطر کې د دواړو لوریو مرګ چپلاوي د مذاکراتو لپاره د تګلارې په جوړېدو بوخت دي او تر خوای له دواړو خواوو د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند غوښتنې هم شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښودلې او لیکي، له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده، او د ګڼ شمیر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. د وړاندې لیکلي دې ته په پام چې په روسیو کې د سولې خبرې پیل شوي، نو اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتیکورو هم د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي، په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت منځته راغلی او باید نور تاوتریخوالي ته د سیاسي جوړجاړي له لارې حل لار پیدا شي.
داسې مهال د سولې نړیواله ورځ نمانځو چې سوله په افغانستان کې په رښتینې معنا د ټینګېدو په حال کې ده. یوه اونۍ وړاندې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو لړۍ پیل شوه. دا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د نوي پړاو لپاره اړین ګام دی. دا واقعا یو تاریخي فرصت دی چې په افغانستان کې د لسیزو جګړو د پای لپاره یو تاریخي جوړجاړی او حل لاره پیدا شي.
یو شمیر کارپوهان بیا وایي د جګړې د شدت لامل دی چې دواړه لوري غواړي د مذاکرات په میز کې لاسبری ووسی. لودویو عبدالباری عارض ازادي رادیو ته وویل،
دا خو نړیوال قانون هم داسې دی د ټولو جګړو چې هر څوک جګړه کوي غواړي چې برتري حاصل کړي، مذاکره او خبرونه شروع کیږي، خبرې سره شروع کیږي، بیا دا شدت ډیریږي. دا په خو هم مشتجربه ده په هیواد کې د نننه لرو.
د افغانستان حکومت لدی وړاندې ویلي لسولې د دوی موخه د وینې تویدنې مخنیوی دی، او هغه سولې نه غواړي چې لمخې په افغانستان کې به بلې جګړې ته لار پرانستل شي.
لکابل راپور مو اوریده. پر راپور کې مو واوریدل چې په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی د خبرو د پایل پر تګلارو خبرې کوي، په افغانستان کې جګړو شدت مندلی. په دې اړه مې د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی غړي فرهنګي او سیاسي فعال صفیه صدیقی نظر په یو مرکه کې پوښتلې. میرمن صدیقی په پایل کې راته وایي چې د جګړو تودېدو افغانان د سولې پر هڅو بے باور کړی دی.
موږ تاسو ټول ته باندې پیګو چې یو هیله مندي د افغانستان په کچا او د نړۍ په کچا د سولې پر د راتلو په خاطر باندې د خلکو په زړونو کې ټوکیدلې ده. خو دغه ورستۍ تاوتریخوالی او یو ډول ناامني چې د کابل په ښار کې او په نورو ښارونو کې موجوده ده، دا د دې سبب شوی چې خلک خپل باور د سولې په وړاندې له لاسه ورکړي. کېدای شي د دې تاوتریخوالی لوړوالی دا معنا ولري چې باید حکومت لوري یا فرض د طالبانو لوري هغه څه چې وړاندیزونه د حکومت لخوا دي یا د طالبانو لخوا دي یو بل ومني، د تاوتریخوالي د کمښت د منځوړلو په خاطر باندې. ولې مهمه مسله دا ده چې د کوم خلک چې په افغانستان کې هر ورځ د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، دا د افغانستان وګړي دي، دا د خدای پاک بندگان دي، دوی د ژوند کولو حق لري، اما هغه هم چې وجل کیږي هغه هم سولې ته ارتیا لري.
مېرمن صدیقی، اصلي سوال دا دی چې په سیال کې چې هلته په قطر کې د دوړو خواو د جګړې کیل اړخونه د سولې خبره کوي، دلته جګړو زور اخیستی د دې معنی دا ده چې اصلي مقابله د دې نظام او طالبانو ترمنځ په قطر کې روانه ده که دلته د جګړې په ډګر کې؟
فکر کوم دوړه په دې معنی چې هم دلته او هم هلته، ځکه دا هم د دوړو خواو په قدرت کې دي چې باید جګړه ونی شي، هغه ته هم د دوړو خواو په لاس کې ده چې باید جګړه پای ته بلاخره ورسیږي. منتهغه د افغانستان د خلکو هیله مخصوصا زمن هستوي خزي دا هیله لرو چې په دغه وخت کې چې د سولې موضوع مخ په وړاندې ځي، د افغانستان خلک هیله مندي چې سوله راشي تر دې چې جګړه هر ورځ تر بلې زیاته شي. منتهدا اجازه راکړي چې هدا کل په سوله باندې فکر وکړو.
او د سولې لپاره حقيقي فرصت شته تاسو په نظر میرمن صدیقی؟
البته فرصتونه خو مساعد دي، نه پیګم چې مون ټول افغانان په ټوله کې حکومت او طالبان په دې باندې فکر وکړي چې څنګه کولای شو د دغه رښتینی فرصت نه استفاده وکړو، ځکه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه به وي او د سیاسيونو په ګټه به هم وي. ولکه چیرې داسې فکر وکړو چې ځکه پروا نه لري، خیر ده که څوک مري مري په پاتې کیږي پاتې کیږي، دا به زمونږ لپاره لاسته راوړنه هم نه وي او دا به ګټه هم ونه لري، ځکه بیا به پکې خلک مري، بیا 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 به خلک مري او هرڅه خبري هغه تکلیف هغه هیله مندي د ټولو په ځکه دا به نه هیله پات کیږي.
مننه. او یو ورستی پښتنه میرمن صدیقی، فکر کوي چې دغه جګړه چې لکه څنګه چې په رسنیو کې یادیږي او د حکومت چارواکي او ویندویان خبر پانې خبروي، حقیقي حقیقتا هم دغومره توده جګړه روانه ده او که یو څه د تبلیغاتي اهدافو لپاره هم کار ترې اخیستل کیږي؟
دغه شک نشته چې تبلیغاتي جنبه خامخا لري، ولی یو څه غواړم تاسو ته ووایم، هغه دا ده چې حتی په کورونو کې دغه دوستان څوک چې زه پیژنم ټول ماښام خپل کورونو ته راځي، ځکه غله شته، راهزن شته، سړي وژونکي شته، د یو ټلیفون دپاره ځوانان وژل کېږي، قحط را روان ده او په جګړې باندې بې باور ده او په سوله باندې بې باوري را روانه ده. دا مسایل هم ټول شته دي او له بل پلوه جګړه هم شدت ته رسیدلې.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی، فرهنګي او سیاسي فعاله صفیه صدیقی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې لیوي خو د کووید 19 ناروغي ټول نړی ځپلې او لبلې خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي. د دې ورځې پر رسیدو سره د ملګرو ملتونو سرمنشي پر اوربند ټینګار کړی، البته په ټوله نړۍ کې، او افغان حکومت هم له طالبانو غوښتي دي چې له جګړو لاس واخلي.
په افغانستان کې جګړه تر هغې پخوانی د لکومه چې په نړۍ کې د سولې ورځ منځل کیږي. د څلورو لسیزو په دې اوږده جګړه کې پر لپسې د جګړې لوري بدل شوی او تر دې مهاله یې دوام کړی دی، خو ښایي سکل په افغانستان کې د سولې د نړیوالې ورځ یادونه تر پخوا ځانګړې وي، ځکه سکل دا ورځ داسې مهال یادیږي چې د افغانستان د جګړې دوه مهم لوري طالبان او حکومت له لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره خپلو کې مخامخ خبرو ته ناست دي. ټیک اته ورځې وړاندې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دوړو خاول یو بل سره ناستې ولاړې پیل کړي. که څه هم دوړو اړخونه لا هم د خبرو په طرز عمل جوړ نه ده کړي، خو د جګړې یو شمیر قربانیان لخکیلو خو غواړي چې ژر تر ژره د خبرو پایله معلومه شي. بادام ګل هغه کس چې تیر کال د ننګرهار د هبالا ولسوالۍ د جودري په کلي کې د یوې حملې په ترڅ کې د خپلې کورنۍ وغړي له لاسه ورکړل، که څه هم د دې برید مسؤلیت چا وانه خیست، خو بادام ګل وایي چې د قربانیانو په وینې دې معامله نه کیږي.
د جنگ په ځای چې د خلک ټوپک راخلي، دې په ځای چې قلم تلاشي قلم را واخلي، او افغانستان دی بس الله پاک نو دغه مشکلاتو نه په خیر سره وباسي، او په هغه خلکوم دغه غاغ دی چې دوی ټوپک راخسته دی د بل په لمسا جنگيږي په افغانستان کې، نو په هغه دغه غاغم چې خپل ټوپک دی.
خو اته رحمان صافي چې خپل پلاری په جګړه کې لاس ورکړی وای، په هغه شرط طالبان به هیڅ سوله وکړي. په ورته وخت کې افغان حکومت به د دې ورځې پر رسیدو سره د جګړې د درېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د مصالحې عالی شورا وایند فریدون خزون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي،
لکلونو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره زمینه مسایله شوې ده، او اوس دوه طرفونه د سولې لپاره هڅه کوي. زمونږ ته توقع ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنې ته تمکین وشي، سولې ته لومړیتوب ورکړ شي، او د مذاکراتو د خبر مخبیول لپاره جګړه ودرېږي، سو په دې پروسه د افغانانو او نړیوال ټولنې باور زیات شي.
افغان حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې تاوتریخواله دی یا ودرول شو یا هم باید کم شي. د غوښتنه بیا ځلې د حکومت د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله په دوحه کې د سولې د خبرو په پرانیست غونډه کې وکړه، او په ټینګار سره یې وویل چې طالبان باید په لومړي پړاو کې بشر دوستانه اور بند وکړي، خو طالبان بیا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. که څه هم د سکل د سولې نړیوالې ورځې توپیر له تیر کال سره دا دی چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضر شوي، خو د افغانستان د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي وایي تر هغې چې جګړه کمه نشي، افغانان د سولې په پروسې باور نشي کولای.
د افغانستان خلک د دې تقدیر کوي چې په سولې کې کم ګامونه اخیستل شوي دي او هغه مخته تللي، مګر د اخیر د ورځې کې چې ډېر معنا لري هغه دا دی چې څومره جنگ شدت کم شوی دی، او یا څومره یو حقیقي سولې ته چې هغه کې افغان وژنه لري دې ته ملي شوي. تر اوسه چې افغانان په دې باندې دا نه ویني، د څه نه ویني چې واقعا د سولې دی
تامین
شوی اوسېږي. لدی سره هم مهاله د افغان مرکز پلاوی یو غړی نادر نادری چې وس مهال په قطر کې دی، له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي د وی بایزت اصول د ټینګېدو لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزت هم په خپل ټویټر د افغانستان د سول لپاره ترلاسه شوی فرصت بي جوړي بللای دی. هغه لیکلي چې د سول خبرو لپاره په افغانستان کې د نړیوالو قوی ملاتړ موجود دی. ملګرو ملتونو هم د وی اعلامي په خبرولو سره ویلي دي چې د خبرو لاره یو تل پاتې سول د افغانستان په مالکیت ترلاسه کیدای شي. د سولې نړیواله ورځ په کال 1991 کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې تصویب شو. د سپتمبر 28 نومول د سولې نړیواله ورځ د جګړې ختمول او د سولې په اړه د عامه پوهاوی رامنځته کول و. له بلې خوا سره کال په نړۍ کې د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې کورونا په ګرد نړۍ کې د انسانانو پر ژوند سورې غوړولای دی. دغه وایروس په ټوله نړۍ کې تر دا مهاله شاوخوا 1.5 میلیون خلک نیولی او نږدې 1 میلیون یې وژلی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش همدی په دلیل عمل او د دې ورځې پر رسیدو سره په ټوله نړۍ کې لخ کېلو خو غوښتنه کړې چې د خلکو د ژغورنې لپاره اوربند وکړي.
خطر پر دې سو چې د سولې د نړیواله ورځې په اړه په خپل تفصیلي راپور کې د خلکو څارونکو او چارواکو نظرونه راخستیو. د جګړې چیرې هسې هم کارګرانه ده، خو له کندهار په یو راپور کې د جګړې هغه مخ لیدای شي چې په کلماتو کې نه ځایږي. په کندهار کې د ډلیز جنسي تیری په یو پیخه کې د وژل شوی 14 کلن ماشوم کورنۍ له حکومت نه عدالت غواړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې پیخې په تړاو یې د یوې امنیتي پوستې قومندان له 4 پولیسو سره یو ځای نیولای دی.
پنځوس کلن امینه د خپل وژل شوي ماشوم زوی انځور ته اوښکې تویوي. امینه وایي د نصیب الله په نوم 14 کلن ماشوم زوی یې درې ورځې وړاندې د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د کاریزک سیمې د امنیتي پوستې د قومندان او د هغه د پولیسو لخوا وژل شوی. امینه له حکومت څخه د انصاف غوښتنه کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د زوی قاتلانو ته سخته سزا ورکړي.
دا سړی جو وځړی بی ګناه په دغه کې ناس بندخانو کې ظالمان پیسې ورکړې لای کی و. زه د رئیس جمهور سره افغانستان ته غوښتنې د سی بسکاس چې وکی
بلخو د وجلسي ماشوم نصیب الله پلار احمد لاز د رادیو ته وویل چې پرزوی لومړی ډلیز جنسي تیری سوی ورسته وحال سوی او پرختون کې اساور کړی ده.
امر سره زلم سوی مر په مینه دا رقم کړی دي ټوک ټکی کړی دي ورته حکومت سره غواړو د لاله چې دا سړی د قانون مقبول ته وسپاري مجھے دا اسی در بدل مسکین نہ پر سزا ورسیجی اللہ کے داس کڑی دے ٹپ ٹکے کڑی ور کرن شنجے شنجے ور کڑی وے خانیا یا جی پر بدن نہ نسجے کل می ور کڑی وے تے ہندوس پر مسلمان کی چے چے دلی مو وے
اللہ کے اول دے کڑی لے کے سڑی چوپ تو دوڑ سٹا کڑی دا چلوی سٹا کے دوری چلوی چلوی سے دوری چلوی ڈاکٹر ہم تر وستی سی جے کل می ہوا جے سری سی
دے کنا حرم نتی چار وا کی وای د پیش پټړاوی دی وی امنیتی پوسټی کمانډان ل څلور پولیس سره یو ځای نیولی. د کندهار د امنیتی کمانډانی ل جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر ولی محمد اسکر ازادي رادیو ته وویل چې د امنیتی کسانی د وجلسي ماشوم د پلار تر شکایت ورسته نیولی. د نوموړي په وینا په نیوڅو کسانو کې د کاریزک د پوسټی کمانډان او څلور نور پولیس شامل دي چې تر پلوټونو لاندې دي.
مستر د ډنګول وسوالي یو سړي کې چې احمد الله د پلار امین الله دی د کندهار امنیتي کمانډاني مقام ته ریزه کړې و چې زما زوی په نامه د نصیب الله چې د 14 کالو دی د ډنډ ولسوالۍ د کاریزک د پوستې د کمانډان چې هغه عجم الله وزي نومېږي د ده او د ده عسکر د خاصه وهل شوی دي ټکول شوی دي او بیا وروسته په شبخانه کې وفات شوی دي. پاک رسېدلی دي موږ پولیس ولاړو د ملا وزي او د ده عسکر مو ونیوله را موسله کمانډاني ته قضیات موږ د جنایي مدیریت لخوا تصویر لاندې ده او ان شاء الله چې د دې سبا ډیر ژر سرمالی ته واسو سي او قضایي ارګانو ته.
د کندهار چارواکو تر اوسه د دې پیښې د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو د وژل شوی ماشوم کورنۍ وایي چې پیښه د وژل شوی ماشوم او د گاونډي د ماشوم ترمنځ د شخړې پر مهال رامنځته شوې چې د دوی د گاونډي تر شکایت ورسته پولیسو ماشوم پوستې ته وړي تر ډلیز جنسي تیری او هلو ورسته رښتون ته وړي او هلته یې ساور کړي. د وژل شوی ماشوم د کورنۍ لخوا ازادي راډیو ته په واکه ورکول شوی ویډیو کې هم ښکاری چې ماشوم تر مرګ څو شپې مخکې پر د ډلیز جنسي تیری کې ساکوي. د یادول ورده چې په دې ورستوي کې په کندهار کې جنایي جرمونه تر بل هر وخت ډیر سوي. د ورځې مخکې د شهر د دولسې امنیتي افزي اړون د فامیلوي په سیمه کې یوې میرمنې د خپل خاوند سر غوڅ کړی وو. تر دې پیښې شاوخوا درې ورځې مخکې د شهر د دولسې افزي په عینومېنه کې په داسې حال کې د یوې وژل شوې ښځې جسد وموندل شو چې په ډېرې بېرحمۍ سره په مرموزه توګه وژل شوې وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره وایي په وروستیو شپږو کلونو کې دوی له شپږ شپېته میلیارد افغانیو زیاته سپما کړې ده. د دې ادارې ویان دا خبره د نړیوال بانک د راپور د خبرېدو په مسله کې کړي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې راغلي چې د تدارکاتو په ملي اداره کې له اصلاحاتو وروسته د ملي خریداریو په تړونونو کې اته سوه میلیون ډالر سپما شوې ده. په دې اړه جزئیات دیوانادر په یو راپور کې اوروي.
افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دوام اساسي شرط له فساد سره مبارزه ده. اوس د تدارکاتو ملي دروای د شپږ شپېته میلیارد افغانیو سپما د دولت په تدارکاتي بهیر کې د رونتیا ښکارندوی کوي. د دې ادارې ویان درامین ایاز ازادي رډو ته ویلي دغه پیسې د رونتیا تامینولو په مخه د یادې ادارې د هر اړخیز سار پایله ده.
د ملي تدارکاتو ادارې او د ملي تدارکاتو کمیسیون د هر اړخیز نظارت په نتیجه تر اوسه تقریبا شپږ شپېته میلیارد افغانۍ د تدارکاتو پیسو نه صرفه جوړی سوی ده او د هغه پیسې د حیف و میل نه جلوګیری سوی ده.
د تدارکاتو ملي اداره په کال 1993 کې د تدارکاتو او د لویو پروژو په تړونونو کې د فساد مخنیوي او د شفافیت د ټینګښت په هدف جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی و چې د افغانستان دولتي بنسټونه باید رڼا او د دغه هیواد حکومتي مشران ځواب ویونکي واوسي. دا پریکړه هغه مهال د ملي تدارکاتو د ادارې له غبرګون سره مخ شوه او د دغې ادارې مسؤلانو ویلي و چې ځواب ورکونه، شفافیت او مشارکت د دغې ادارې له اساسي اصولو څخه ګڼل کیږي. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغان دولت د تدارکات په برخه کې د اصلاحاتو دام رسته کړي چې د خریدارو په تړونونو کې اته سوه میلیونه ډالر سپما وکړي. خو نړیوال بانک د دغو خوشبینیو ترڅنګ په افغانستان کې د تدارکاتو پر وړاندې پرتو ستونزو ته هم اشاره کړي او ویلي چې یوازې د دولت د کارکوونکو پوهه او تخصص کافي نه دی، بلکې د فساد د مخنیوي او شفافیت لپاره باید د دوی وړتیاوې لا لوړې شي. خو کارپوهان بیا بیل نظر لري. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس اکرام افضلی وایي لا هم د افغانستان د دولتي تدارکاتو بهیر سیاسي دی، نو له همدې عمله د سپما په اړه وړاندې شوي ارقام ډیر رانه نه دي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
په هند کې د تاج محل تاريخي معنی او ځینې خوندزي لنن څخه بیرته پرانستل شول. دا اقدام داسې محل شوی چې هندي چارواکي هڅه کوي د دې هیواد اقتصاد چې کورونا وایروس سخت ځپلای دی بیرته ورغوي. هند د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د شمیر له پلوه د نړۍ په ټاپ دریو هیوادونو کې دی. فریبا ظاهر د موضوع نور تفصیل اوروي.
هندي چارواکو داسې مهال د تاج محل نامتو ماڼۍ او یو شمېر ښوونځي بیرته پرانستل چې په دې هیواد کې له 1.3 میلیارد نفوس څخه څه باندې 5 میلیونه او 400 زره کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي. دغه هیواد په مارچ میاشت کې سخت قرنټین ولګوه او د لسګونو میلیونو کسان ورځنۍ چارې ټکنۍ سوې. خو صدر اعظم نریندرا مودي د فعالیتونو د بیرته پرانستلو په برخه کې د نورو هیوادونو پر خلاف دا کار ونه کړ. د دې پر ځای په وروستیو میاشتو کې د ښاغلي مودي حکومت ځینې فعالیتونه بیرته پیل کړل چې په هغه کې د اورګاډو پټلۍ، کورنۍ الوتنې، مارکیټونه، رستورانونه او اوس د تاج محل د لیدو بیرته پیلول شامل دي. د یو بانک کارکونکي 15 کلن ایوب شیخ چې خپل میرمن او کوچنی لور سره تاج محل ته تللی وای، د قرنټین په وخت کې ډیرو خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې. دی وای خلکو ډیر ستونزې وزغملې او اوس وخت را رسیدلی چې کارونه په بشپړ ډول بیرته پرانستل شي. نو موري فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې دوی اوس له ویروس څخه نه ویریږي. د نوې ډیلی جنوب ته په اګرې کې تاج محل د هند له ډیرو نامتو ځایونو څخه دی چې په کال کې تر 1 میلیون سیلانیان ورځي. خو دا تاریخي ودانۍ له مارچ راهیسې تړلې وه. د دوشنبه په سهار سلګونه سیلانیان تاج محل ته ورغلي وو. امنیتي پرسونل موظف سوی وو چې خلکو ته ووایي تر عکس اخیستلو وروسته خپل ماسکونه واغوندي. په دې ورځ ټولنیز واټن په پام کې نیول سوی وو او لیدونکو ته اجازه نه ده ورکړل سوی چې له مرمرینو ډبرو سره تماس ونیسي. ځینې متخصصین وایي په داسې حال کې چې هر ورځ په هند کې تر 1 میلیون ډیر کسان د کورونا ازموینې ورکوي، خو وایي دا شمېرې کافي نه دي او هم اټکل کوي چې د کووید 19 ناروغان به شای تر هغه ډیر وي چې رسمي شمېرې ورکړل سوی دي. همداسې اټکل د ناروغي څخه د مړو د شمیر په اړه هم کېږي. دغه هیواد رسمي شمیر شي چې څه باندې 6800 کسان تر اوسه له دې ناروغي څخه مړه شوي دي، خو په دینو ځایونو کې د مړو شمیر رسمه نه دی ثبت شوی. په دې هیواد کې شونځي هم سر له دوشنبه څخه له 14 کلونو څخه تر 18 کلونو زده کوونکو ته د داو طلبانه ورتګ لپاره پرانستل شو، خو خلک وایي لا هم ډیر وخت دی.
د مازدیګر 4:13 د قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو امنیت او سلام چاپیریال او سپورت نړۍ د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه صفی الله ستانګزای د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپای ټولنې استازولې د تاوتریخوالي او د ملکانو د مرګجوبل د زیاتیدو په اړه اندېښنه خوده لیدا. یو نامه په خپل ټوټر لیکلی لدی سره په یو وخت چې د سولې نړیواله ورځ لمانځو د افغان ملکانو مرګجوبل هم زیاته شوه. د بلخ چارواکي تاییدوي چې د ملي امنیت لک تر لګه 15 سرتیری د طالبانو په بریتو کې وژل شوې دي. په کابل ښار کې د یو مقناطیسي ماين په 14 کې نن یو لسکلن ماشوم وژل شو. د چک جمهوریت د روختیا وزیر ادم ویتی خرس له هغه چې د کرونا وبا د مهار په برخه کې دغه په مدیریت نیوکه زیات شوې لخپلې دندې استعفا وکړه. امریکا متحده ایالاتونه بنند ورځې پوګدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلو اشخاص او ادارو بندیزونه ولګوي.
اوس هم یو بل نړیواله مسله لرو. د امریکا د نوی جوړ شوی فضائي ځواک لومړنی قطعه له هیواد بهر په قطر کې ځای پر ځای شوی ده. د دې ځواک فعالیت به ډیر په فضائي تحقیقاتو متمرکز وي او هغه به د سپوږمکیو په وسیله مختزي. د امریکا پوځ وایي دغه ځواک به د دښمن منورونه څاري او فضا به ساتي چې د جګړو په ډګر بدل نشي. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
د امریکا د فضائي ځواک دغه شل کسیزه ډله د قطر پال او دید هوایي اډه کې چې په سیمه کې د امریکا د پوز لوی پوزي اډه بلل کېږي ځای په ځای شوی. دا د امریکا د وسلوالو ځواکونو شپږمه څانګه ده چې له 1940 میلادي کال وروسته د امریکا د پوز په چوکاټ کې جوړیږي. هغه مهال د امریکا هوایي ځواکونه تشکیل شوي وو. دغه نوی ځواک غبرګونونه هم راپارولي. کانګرس پرې انتقاد کړی. نتفلکس شبکه کې د تنزیه په بڼه معرفي شوی او د سټار ټریک په څیر د غیر معمولي لوګو یا نشان په لرلو سره خلک پرې ملنډي وي چې ګواکې د سیارو ترمنځ جګړه نښتې. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې راتلونکي جګړې ښایي په فضا کې وي، خو دا چې دغه ځواک د عربو په صحرا کې ځای په ځای شوی د کارپوهانو له نظره علت دا دی چې په دې سیمه کې امریکا د ایران له لوري له نوي ګواک سره مخامخ ده. مخکې هم په دې سیمه کې امریکا په 1991 کال کې د عراق د هغه وخت د واکمن صدام حسین د رژیم چې کویت نیولی و د نسکورولو لپاره د صحرا د یرغل په نوم عملیات کړي وو. سیمه اوس د ایران د مزایلو د پروګرام له نوي ګواښ سره مخامخ ده. د امریکا دغه فضایي ځواک به دنده لري چې په فضا کې د توغندیو او سپوږمکیو په ګډون د ایران هر ډول هڅې شنډې کړي. د امریکا پوز هغه مهال د کویت د آزادولو لپاره په دغه جګړه کې د لومړي ځل لپاره د عملیاتو د همغږي کولو لپاره له جی پی ایس سیستم څخه کار واخیست چې ځواکونو ته په دښته کې د هغوی موقعیت ښوده. له هغې راهیسې په دې برخه کې په تیرو 10 کلونو کې په نړیوال ډګر کې ډیر نور سیالان رامخته شوي دي. د قطر په حال اودید هوایي اډه کې د ځای په ځای شو. د امریکا د فضایي ځواکونو د ډلې مشر ډګروال ټوډ بنسن اسوشیټد پرس اژانس ته وویل د وروستیو کلونو کې لیدل کېږي چې یو شمېر هیوادونو جدي هڅې پیل کړې چې جګړه فضا ته وغځوي. موږ باید وکولی شو چې له دغو هیوادونو سره سیالي او له خپلو ملي ګټو دفاع او ساتنه وکړو. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي انتقاد کوي چې د امریکا دغه فضایي ځواک چې تشکیل یې 14,000 پرسونل خودل شوی او په 2021 کال کې څه کم 15.5 میلیارد ډالر بودیجه ورته ځانګړې شوې. د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هڅو یوه باطله پروژه ده. تیر میاشت د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر خبرداری ورکړ چې روسیا او چین داسې وسلو ته پراختیا ورکړې چې کولی شي په فضا کې د امریکا سپوږمکۍ له کاره وغورځوي. فضا کې د خطرناکو ټوټو په خپرولو سره د موبایل ټلیفونونو د هوا د حالاتو د اټکلونو او هم د امریکا د ډران او جنګي الوتکو الوتکې لیږدونکو لویو کښتیو او ان د اټومي وسلو د کنټرول فعالیتونه شنډ کړي. په واشنگتن کې د وسلو د کنټرول د ټولنې اجرایوي رئیس ډاریل کمبل وای تر هغو چې پر متعارفو وسلو لکه توغندیو چې په فضا کې به د سپوږمکیو یا نورو شیانو د شنډولو یا له منځه وړلو لپاره ورڅخه کار نه اخیستل کیږي، د بندیز یو نړیوال تړون نه وي رامنځته شوی، فضا کې د وسلو سیالي به همداسې دوام کوي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو 2019 پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو لا پیغامونو
زه د لوید لوګر نه دا پیغام پریږدم چې د لوګر یو حوزه ده په نامو دي د شتاک د دې یو سرکو دا لاند څنګه نمشتي ته د کابل څنګه نمشتي ته فورې وته یو دا غلار سیلاو خراب کړی ده چې بوکلین نه بلې سیلاج نه کیږي دومره دا تنګای خراب کړی ده. دا باندې لزر کور شاوخوا 15,000 کور تاګور تاکي دا خلک سره د کومکو کې مشيشي حکومت کار څوک دا کومک یا دا کورونا وهل ته چې دا کومې بستی راغلي دا د خور غریب ته ورکی دا سرک ته جوړ کی هغه بستی د خانانو ته نه ورکی غریبانو ته ورکی هغه سرک بم جوړ شي. دا ما پیغام ده د زاخیل او تنګای د سنگنې مشتي نه دا رو تر ګرځیدل ده تا دې زخیل او تنگای خراب کړای د نورم په مخه خا
از مو خدغه پیشنهاد دی چې د نوزاد ولسوالي چې د ډیر وڅکري زپړی د خدای دې چې چیز مو دغه پیشنهاد نور مقامات تاسو ورسوي چې د خدای څخه د چې څنګه به باندې په خپل ځای کې نو موږ دا فایش لرو چې دا یو باندې د پرهات په نام چې دغه باندې وټل شي دغه د نوزاد ولسوالي به جوړ شي او د وګړو مشکل به حل شي. مننه جوړو چې په تمام
قدرت لایمه کندهار ولایت د 3 میلیارد سلورن کنډکټ څخه مزنګ برتولې دي. مر وزارت دفاع څخه دا خواهش دي چې د غلمور ماشونه د اردو ملي ماشونه پر وخت باندې ورکړي. موږ یو میاش فرصت د بل میاش پر پندلسم مشلم باندې والا کیږي. دا یو نیم کال کیږي چې د مستوي چې سیستم دی سیستم جوړ دی. موږ ډیر مشکلاتونه لرو، د یوې خوا جنگونه زیات دي، د بلې خوا مشکلاتونه ډیر دي. افغانستان کې هدي ورځ در بل بیکاری ډیری او هر شی قیمت دی ګرانی. ما د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دا پوښتنه ویلو چې دا زموږ پیغام نشر کیا او وزارت دفاع ته ورسی. ازادي راډیو د کارکونکو څخه ډیر مننه کوم. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې یو شمیر ماشومان د غاښونو وېستلو پر وخت ایسالیږي، تبه کوي او ناراموي؟
دا خو غاخ بوسی ارشه سی مردار را گیر که پووری کشکاگی پوچقیه دا ووری غاخ بخار که اما غدا سی دا مکروبون پو وجود که جمع که گی پیچ خونی که گی یا سال که گی.
دا غاخونو ویستل پر وقت دا ماشوم چدول ساتن ضرور ده.
به طولانا مهم افزار صحه ده، لاسونه افزار صحه ده، کالی او ده اغا زایی چه ماشوم خودلکی گی اغا افزار صحه دیر ارزخت لری چه میکروبونه بکنیم.
نن پا هم دیکل خبری که بول آزادی راژیو سروسی. قدر منوردن کو خواهی تاسو هم دیر زیل دست ماشومان دیدلی بی چه دیغاخ ویستل و پر وقت خوله لگه بی، سر خوره بی، جاری او بدن گرم بی، کلا نا کلا نست ناست هم مرتبه پیدا کیگی. د کابل اوسنکی عزت الله میننک وای چې د کم تجربه مند بیا د تپام نوی چې ماشوم اول نارامی کوي پرته لدی چې خله اخلاص کړی غاخونه وګوري هغه ډاکټر په ډاکټر ګرځوي
بس دغه د ماشومان په اړه باندې خو ما چې ورډری دی وای دا ماشوم غاخ را وباسي کنه ما ته د شه راځي چې دا غاخونه ډاکټر وباسي خبر نه ماشوم شي غاخ را وباسي کنه نو په هغه وخت کې دوه وای دا غاخ را وباسي سال شوه دی یا مثال خبر نه پویږم ته بار باندې راځي دغه سم سره سره دغه کوم خامخ کیږي به دا ډیر ژاړي او حتی به هغه ځوان دغه چې ویش خزینه چې ویغه په دې باندې پویږي به هغه زړو خزو ته دغه کی مراجعه کوي هغه ته وی چې دغه څنګه چل دی هغه ورته چې دا خزو دی دغه سدونه کلن شوه دی او دا غخون درو باشي او دا وجت سره دی بیا کله کله بعض خلک په ماکل او باندو کې خپل کوم ته دغه درملنه چي دا کلیوالي غور باندې کوي
زین مشمون چې په تن روغ وي ویتامینونه او کلسیامي پوره وي غخونه ژر باسي خو کمزورې ماشوم بیا د غخ وستلو پر وخت ډیر سوري کی نسیمان یزید چې د نهو بچو مور ده ورنه پختلی مودی چې ماشوم ته د غاخ وستلو پر وخت کوم شیان پلاس کې ورکول چې ووري ور باندې وګروي
غنه د رابوشه یاد د جوړ دنده سپینې کو ماشوم ته پلاس کې ورکو یاد د شلخی بند سپین کو پاکیو مې د ماشوم ته پلاس کې ورکو چې هغه په دغه خو باندې کش کې د غاخونه د پاسون را وځي د ووري بخور نه کی
تاسو خپل ماشومان ته څه کول
ما خوب ماشومان تا دست یو شای خسته سی نرم ببو یا دیشلخی دنده یا یو شای پلاستیکی نرم لکه چوشک دی چوشک اگه دامی پلاستیکی ورکو اگه بسی کل اگه کو اما اگه بی بغاخو کش کو اما اگه دستی غاخو نرات شکر فضل دی خدای نه بچه ها نلارم پیده نه بچه ها که یو بچه های ممنه پا وقت دی غاخو ویستل که سال سوایده او نه پیچ سوایده
یعنی ایلاتی چو هم دای تازی پام
باید چه ماشون پاقه وقت که باید چه دیر متوجه باسی گو دیر توجه تو بکو چه دا غاخ باسی پری ندو چه دا عرشای مردار رو وقلی بخلا که او وحی چه دا اما غاخونه مکرو بیسی غاخونه دیر پسختی بیالتا بوزی او دیده اقا دا اصال هم که گی پیچ هم که گی هم دا چه اصال سو سویت غزی تا اقا اوڑی ولی سی اقا یو خودی خو مشکلی هغه ته دردی منګو تاسو کله کا قلدان دنم راشن کی په څوره درد باندې په څوره شدید سی یو دانه غوخ دادی منګو اوغه نوم خدا سی داشل دانی لز دانی پنځل لز دانی غوخ را بوسی دانو هغه هم مشکل د امغ ضعیفیه بیا کله سی غوخونه غورزی په کلنې کله وکلنې نترته کلنې پوری غوخونه غورزی د شدو غوخونه غورزی خپل سالم غوخونه راشن کیږي سی هغه ته شری غوخونه وای او خپل غوخونه سی دی بیا غنو صدفی غوخونه دی هغه صدفی غوخونه بیا نه وځي هغه غورځي نه بیا کله هغه خو غورځي دی یا وی وست بیا غبر تن روشن کیک
ډیر مننه خیر سم
ته انتش
د چې ماشومان په څو میشتنی کې غاخونه بوسي والدې غاخ وستلو پر وخت ایسالی کی کورنۍ کوم مرستي وسره وکړي دا او د تاورته پښتنې په یوې مرکه کې د ساتي طفل د روغتون د ماشومان له متخصص ډاکټر نعمت الله اميري څخه کوو ورته وکشي روزو دي ته چې ماشومان د څومره وخت سي دوی غاخ باسي
معمولا شپږ تر اته میاشتې پورې دا اولی غاخونه شپږ تر اته میاشتې پورې باسي
بله په دغه حالت کې ماشوم نارامه ای د دې نارامه علت راتوایه
د ماشوم مخکې دینه چې غاخ باسي یو التهاب رامنځته کیږي یو دردناک التهاب وي هغه ماشوم نارامه وي د خولې نه اوبه راځي د غاخونو ترڅنګ غوګونه او د سردردي ورته پیدا کیږي
څنګه کورنۍ په دې پوسی په تیر بیا مور چې ماشوم غاخ باسي او د کومه تبه چې ده نارامه چې ده د لم دی وجې ده
خو هغه معلوم میږي مور چې غاخونه ته وګوري چې دا خولې ته وګوري چې دا غاخ باسي کنه هغه معلومیږي لیک سوروالی پیدا کیږي پنځه ورځې مخکې له دینه چې غاخ باسي ډیر یو دردناک او حالت پیدا کوي ماشوم یو ځل خولې ته وګوري چې دا غاخ باسي کنه که غاخ باسي بیا دا نارامي کلکټ به ورسره وي نارامي وي دا امغه حالت ده دا امغه سبب ده چې غاخ باسي که تبه ډیر وي یا نارامي ډیر وي نور مشکلات ورسره وي بیا بل خبرم ده ورسره
یعنی باید ډاکټر
ډاکټر تلاش
بله په دغه سی حالت کې چې ماشوم غاښونه باسي څه رقم خواړه ورکړل سي تر څو کلسیم وجود کې زیات شي او غاښ په اسانه وباسي
تر شپږ میاشتې پورې د مور شیدې کافی ده بعد دا غنه کومکی غذا ورته ورکول شي د نرم غذا نه شروع شي او لګ لګ نور غذاګانې مور سره ورکول شي لکه اگې شیدې نور ترکاریګانې داس شان مور سره ګچ
بله کلاسی ماشوم غاخ باز تبان ووري بخار کې بیا پزینو کورنۍ کې په خپل سردی ته مثلا د جوارو لرګای پلاس کې ورکې چې خپل ووري باندې وې تر څو د ووري آرام سي درد دا کار د کورنۍ څنګه ده
مهمه خبره دا ده چې هر شی چې ورکول کېږي باید پاک وي مونټن نه وي میکروبونه پاک وي هغه بیره کښ وي او هغه پاک ساتل شي او لاسونه پاک ساتل شي کول شي چې ورکې خو کوشش وکړي چې هر شی ورنه چې دا ډیر شایان دي چې مونټانوی او میکروبي بیا نور ناروغي رامنځته کوي
نور د تاسو په نظر کومې خبرې په نظر کې ونی ولسی کله چې ماشوم غاښ باسي لږ سره کورنۍ یو ډول مرسته وکړي تر څو ټول غاښونه منظم راوځي
خاموهم دا خبره ده چې کلسیم او ویتامین دی سوي نارمل وي هغه خوراک ورکړي چې کلسیم او ویتامین دی ولري کلسیم او ویتامین دی کموالی لري بیا کول شي ډاکټر ته مراجعه وکړي او ویتامین دی او کلسیم ورته ورکول شي
نو څنګه پوسی چې دا ماشوم کلسیم او ویتامین دی کم ده
غاخونه شپګونه تر اته میاشتو باید وباسي که دا مده تیریږي یا نه میاشتو لاس میاشتو رسیږي دا خپل مال میږي کلسیم او ویتامین دی لکه ده خاک دیر وی که دی ویتامین دی دیفیشنسی وی یا انسفیشنسی وی دوا ورکول کیږي که ویتامین دی سفیشنت وی یا لیک وی بیا د خورو او د کلسیم ورکولو سره هم کیږي
ولی په دغه مرحله کې ماشوم له ایصال سره مخ کیږي
کله چې ماشوم غاخ باسي هر شی خپل لاس او هر شی بخلکه وای کنه دا مونټن وی میکروبي وی بیا خپل سبب کیږي چې دا میکروبونه تیر شي از می سیستم ته بیا ایصالي کیږي ماشوم
په اخر کې قدرت وایي چې کله ماشوم دی غاښ بستل په دوره کې څه ډول لدنه ساتنه او مراقبت وسی تر څو هم غاښ سم وباسي او هم له نورو مشکلاتو سره مخ نشي
د ټولنه مهمه افزر صحه ده د لاسونو افزر صحه د کالی او د هغه ځای چې ماشوم خودل کېږي هغه افزر صحه ډیر ارزښت لري چې میکروبونه پکې نه وي
او ښه خواړه ورکړي
خواړه ډیر ارزښت لري تر شپږ میاشتو پورې د مور شوه دي بعد هغه نه کومکي خواړه ورته ورکول شي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب ځوان دی اوسې
بخیر اوسې
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې است الله مو مال او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشه د لوبو میدان یوې بلې ونې خبرونه ته مهر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسي ز اکرام الله اکرام ټکل شوی چې د رواني ونې د پنځ شنبه پورز د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالي پایل شي په دې اړه بعد خبرونه پوښتو کې بشپړ معلومات درکو دا به هم ووري چې د افغانستان د کرکټ پیاوړ او ځوان لوبغاړي راشد خان ارمان 22 کلن شو په همدې باندې به د راشد خان د شخصي او لوبیز ژوند پاړه بشپړ معلومات درته درکو خو په فایل کې په افغانستان کې او په نړۍ کې د ورزشي پیښو پاړه باندې تاسو معلومات درکو نجیا صافی را سلام د اوس په سټډیو کې د لدی به وورو چې نوی د ورزش لډګر اتسدې نجیا ستړي مشي ک په فایل راته لم دینه کې چې نوی دی څاورې د لدی په افغانستان کې او د دې ترڅنګ په نړۍ کې
په هرات کې د څولې د نړیوال ورځ په مناسبت د شلو لوبغاړو ترمنس د پارا اولمپیک ورزشي لوبې پیل شوې نن لومړنۍ لوبه تر سره شوه دغه لوبه کې په دوو کټګوریو کې لوبغاړي ولوبېدل د پارا اولمپیک په یاد لوبه کې د نجونو په برخه کې شکریا لومړی فهیمه دویم او رشخانه دریم مقامي وګټه او د هلکانو په ډله کې بیا خیر محمد قربانی لومړی امید حقجو دویم او مسعود امیری دریم لوبغاړی شو لغرمی وروسته بعد هرات د قدس جمنازیوم کې د ویلچر باسکټبال لوبه هم پیل شوه اوس راځو کرکټ ته. تاسو ته هم پته ده چې د تیرونی د شپږیزې کرکټ لیګ وم پړاو سیالۍ ترسره شوې چې کابل بازان او اتل ولی خپله کړه. د اتصالات 4G شپږیزې کرکټ لیګ وم پړاو سیالیو پایلوبه کې کابل بازان او سیال لوری د نهو منډو په توپیر له مات سره مخ کړ او د اتصالاتو 4G شپږیزې کرکټ لیګ وم پړاو سیالیو جام خپل کړ. دغه جام دوه ځل سپینغار، دوه ځل مس عینک، دوه ځل کابل بازانو او یو ځل هم بند امیر ګټلای. د تیرې اونۍ لوبې د ډیرو شپږیزو وهونکي لوبغاړي جایزه دولت صدران، د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ننګیالي خروټي او د سټایلش لوبغاړي جایزه نجات مسعود ته ورکړل شوه. په دغه لوبو کې یو څه چې مهم و او هغه د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره کلک شرایط و چې په مینوالو لګول شوي وو. په نړیوالو سیالیو کې د آی پی ایل لوبې دي چې د هند کرکټ په غوره لیګ کې به نن د سن رایزر حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنګلور ټیمونه سره ولوبېږي. دا لوبه د دوبۍ په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې ماښام مهال پیلېږي. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبېږي. راشد خان داسې مهال لوبېږي چې پرونی د زوکړې 22مه کلیزه و او د سن رایزر ټیم ورته مراسم نیولی و. د هند کرکټ غوره لیګ سږ کال د کرونا او بعد خبرېدو له امله د هندوستان پر ځای په متحده عربي اماراتو کې د شنبې له ورځې پیل شوی. تیره شپه هم په دې لوبو کې ډهلی کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. که څه هم افغان لوبغاړي مجیب الرحمن د کینګز پنجاب د ټیم غړی دی، خو بیګا په لوبه کې چانس نه ورکړ شوی.
ډیره زیاته مننه ناجیه جان. او لکه څنګه چې تاسو هم په خبر کې ویل چې افغان لوبغاړی راشد خان ارمان تازه 22 کلن شوی او تیر ورځ ورته سن رایزر حیدرآباد لوبډلې هم د کلیزی مراسم نیولی وو. په همدې بانه باندې ډیوی نادر د خاغلی راشد خان د شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات راټول کړي دي او لوریدونکو سره شریکوي.
راشد خان ارمان په 1990 میلادي کال د سپتمبر په شلمه ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی. راشد خان ارمان په 2015 میلادي کال کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې سره یوځای شو او له هغه راهیسې د کرکټ نړۍ ته د یو بل نامتو کرکټر نوم ور اضافه کړل شو چې اوس د هر مینوال پر خوله حتمن د راشد خان ارمان نوم وي. راشد خان ارمان تر دې دمه څلور ټیسټ، یو اویا یو ورځنۍ او 221 بیا شلوریزې لوبې ترسره کړې دي چې په ټیسټ لوبو کې یې درویش یو ورځنۍ لوبو کې 133 او په شلوریزو لوبو کې یې بیا 302 وکټې اخیستي. هغه د توپ چونې تر څنګ ښه توپوهنه هم کړې چې په څلورو ټیسټ لوبو کې تر دې دمه 106، په یو اویا یو ورځنۍ لوبو کې 915 او په 221 شلوریزو لوبو کې 909 منډې جوړې کړې دي. د ټیسټ سیالیو په یو لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې 150، یو ورځنۍ لوبو کې 16 ناسوځېدلې او شلوریزو لوبو کې بیا 55 سوځېدلې منډې دي. راشد خان ارمان د افغان کرکټ ملي لوبډلې ترڅنګ د ګڼو هیوادونو په کورنیو تجارتي سیالیو کې لوبېدلی چې یادو لیګونو کې ډېر ښه ځلېدلی. هغه د هندوستان، بنګلاديش، ویسټ انډیز، استرالیا، انګلستان او سویلي افریقا په کورنیو کرکټ لیګونو کې د بیلابیلو لوبډلو سره لوبې ترسره کړې دي. د نورو لیګونو خلاف راشد خان ارمان د هندوستان په آی پی ایل سیالیو کې ډېر مشهور شو. هغه او بل افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل اوس په متحده عربي اماراتو کې د خپلې لوبډلې حیدرآباد سره دي، تر څو سږ کال هم په یاد لیک کې د خپلې لوبډلې سره ولوبېږي. د هند آی پی ایل سیالۍ پرون پیل شوې چې حیدرآباد به خپل لومړۍ لوبه سبا د دوشنبې په ورځ د رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلې سره ترسره کړي. راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هغه مخکښ سلو توپ اچوونکی دی چې په ډېر کم عمر کې یې په ټول نړۍ باندې ځان وپیژنده. د نړۍ تر ټولو کم عمره توپ اچونکی شو چې په کمو شلوریزه لوبو کې 300 وکټې پوره کړې. په یو ورځنۍ لوبو کې یې تیزی 100 وکټې هم اخیستې دي. په ټیسټ کرکټ کې د نړۍ تر ټولو ځوان لوبډل مشر تیر شوی. د دې ترڅنګ د شلوریزو سیالیو په نړیواله درجه بندي کې د نړۍ لومړی نمبر توپ اچونکی دی چې په دې سره پر ټولو توپ اچونکو باندې پاچاهي کوي. د راشد خان نوم په مشهوره کتاب ګینز کې هم لیکل شوی چې دا یوازې د ده لپاره نه، بلکې د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده.
ټاکل شوی درنو اوریدونکو چې دراتونکو پنځ شنبه په ورځ باندې چې د سپتمبر 26مه کیږي د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالۍ پایل شي. دا سیالۍ به دراتونکو اکتوبر میاشتې تر 14مې نیټې دوام کوي. اته لوبډلې برخه لري چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو استازولي کوي. د همدې سیالۍ په اړه د نور معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ د کمشنر مرستیال محمد سلیم احمدزی د ټلیفون په لیکه باندې وصل شوی. احمد زیاسب ستړی مشي پایلې لمدینه کو چې سیالۍ به کله پایل کیږي او تر کومه وخت به دوام لري؟
سیالۍ به ان شاء الله تر 30 د سپتمبر د روان کال نه شروع کیږي تر 14 د اکتوبر پورې.
ټول سیالۍ به احمد زیاسب د شپې لور نه تر سره کیږي. لکه په تیرو لیګونو کې د تیر کال په لیګ کې د غین وړاندې کال زیاتره سیالۍ به د شپې لور تر سره کیږي.
اتفاق کالم د شپې مسابقه هم لرو. د مازیګر له خوانه کوم مسابقې کیږي هم درو. نو د شپې د مسابقې نه کوم سپې د خوانه کوم مسابقې تر سره کیږي هغه د پنځشنبه او د جمعې مسابقې دي چې هغه د ډېر مهم مسابقې پږي کې د اول افتتاحي کوم مسابقې منګلرو هغه هم د شپې د لوري ده او د غې پسې کوم مسابقې دا هم د شپې د لوري ده. نو پنځله سیالې دي او د کې د هفته په منځ کې کوم مسابقې راځي هغه د ورځې له لوري نه نیسو.
یعنی هر ورځ یو سیالي به تر سره کیږي؟
هر ورځ نه دی، په منځ کې وقفه هم لرو. تقریبا منګه د شنبه او د یک شنبه مسابقه نه لرو.
او ټولې څو لوبډلې دي شمیره ماغه د تیر کلونو
ماغه د تیر کال په شان ته لوبډلې دي.
او احمد صاحب د لوبغاړو راتګ د لیگ ته د کوم شرایطو لمخنه وشو څنګه لوبغاړي ورته غوړه شول؟
لوبغاړي بنګه مسولیت مکمل هغه ته وسپارت فدراسیون د تخنیکی برخه فدراسیون او د موبی ګروپ په شریکۍ باندې موږ لوبغاړي انتخابو چې دواړه تخنیکی ټیمونه سره تللی وو. انتخاب هم کړل د ولایتي کوم ولایتي مسولین چې موږ لرو دا وظیفه هم سره کاله وي ته وسپارل چې خپل کلبونه نه په موږ ته لوبغاړي وسپاري خپل کوششونه وکړل چې هغه بهترین ټیمونه انتخاب کړي او تر څو چې موږ وکړو سود لګي بارتر تیمونه تشکیل
کړو. او احمد صاحب پتیرو کلونو کې د نورو هیوادونو نه د اروپایي هیوادونو نه یا د آسیایي هیوادونو نه چې ال تکوم افغانان موجود وو د افغانستان د ملي لوبډلې غړیتوب درلودو د فوټبال هغه به مغورلي کې برخه اخیسته څه کال د پروسه څنګه ده؟
څه کال د تاسو هم معلومه ده چې کورونا له وجې نه بهرني فلایټونه هم دومره نه مغولې څه کال دی چې اروپا کې کوم لوبغاړي دي منګه وګورئ ته تاوات ورکړو وګورئ راځل ته برخه واخلي.
د لو غاړو پاړه باندې تاسو وړاندې ویل چې تر ډیره پکې ولایتي مسؤلینو او د دې ترڅنګ د فوټبال فدراسیون لاس لرلو. خو یو انتقاد دا موجود دی د زینو زونونو یا د زینو سیمو لوبغاړي شکایت دا لري چې دوی ته برخه نه ورکړل شوی. په ځانګړي ډول د سپینغار لوبډلې زینو لوبغاړو سره چې موږ خبرې کړې دي دوی وایي چې زمونږ په لوبډله کې د سیمې د لوبغاړو په ځای باندې د نورو سیمو لوبغاړو ته ډیر چانس ورکړل شوی دی. دلیل دا دی چې هلته د فوټبال لوبغاړو دی په شکل باندې چې تاسو غوښتل پیدای کی پیدا نشول کنه حکومت بلل
هغه دی باندې باید تاسو خبر وکم چې دا مکمل د سلیکشن کیږي. دا یعنی د لوبغاړي اخلاق هر څه د غیدا تمرینونه د غوې ریکارد کتل کیږي دغه په نسبت باندې انتخاب کیږي. نو دا چې انتخاب سوي دي دا ولایتي مسولینو او سره د فدراسیون فوټبال فدراسیون مسولینو د انتخاب کړی دي او کدی چې هغه ته شمیر نه پوره کړی د پلیرانو او یا د پلیرانو کومه کړی ډیسپلین مسله اوسېږي نو کدی چې دغه د وجه نه بعض پلیران نه سلیکټ کړي.
احمد صاحب د مالی مسایلو په اړه باندې را تویل شي په لیگ باندې به ټول څومره لګښت رې شو دغه د لوبغاړو مصارف او د لوبډلو مصارف سره لدی چې په تیرو کلونو کې ځینی لوبډلې د ځینو کمپنۍ ولوري نه سپانسر کړي څه کوي دا سپانسر شي دي کوم لوبډل کوم سوداګری شرکت سپانسر شي کڅن څه
کال پنځه لوبډلې موږ تر اوسه پورې سپانسر شي دي
او دا پاتې درې چې کومې پاتې کیږي
پاتې درې که چا غوښته ان شاء الله مشکل نه تاګم سپانسر شي.
نو فکر نکاو چې وخت کم دی او د دې سپانسر په پاتې کیږي تبا اتر ډیر امکانات
موږ خپل حالې ځلې کوو چې سپانسر په هر صورت موږ ته پیدا کو نو بیا بازار ته په کتو سره څوک دې موږ درچسپی خي سپانسر کرا چې موږ مشکل نه لرو
یو انتقاد بل موجود دی احمد زرب د غوړ لیک په اړه باندې چې د لوبډلې په بیلانس باندې نه جوړیږي د زینو سیمو لوبډلې کمزوري وي چې جوړیږي او د زینو ډیر پیاوړي جوړیږي دې مسلې ته څه جواب لرئ
زه تاسو یو خبر او کومه لکه هر زون نسی لوبډل انتخابيږي نو هغه پلیران چې د مغ زون ندي نو هغه زون کې ک فوټبال ته ډیر توجه نه کوي یا خپل پلیران خپل کوشش نه کوي نو هغه د مغ پلیران نه جوړیږي لوبډل چې هغه لوبډل د مغ پلیران له موږ جوړه کو په دې لوجه کې دسی بعض لوبډل یا کمزوري راسي یا قوي راسي
او اکادمینوالو برخه تراشو احمد صاحب سکالی سره لدی چې د کرکټ شپګیزه لیگ وشو څو ورځې وړاندې پایلو بوه او عامه روغتیا وزارت 10% مینوالو ته اجازه ورکړې و چې په دې چاله لنګدین او ګوري فوټبال غورلی کې به مینوال وی
بله فوټبال غورلی کې مینوال سدي منګور ته تدابیر خپل نیو دي چې خپل فاصله هڅه مراد کی ماسکول ولور کو چې کم خدای نه خاصه کوم پیښه ونه سی په میدان کې ان شاء الله موږ خپل تدابیر مکمل د صحیح لحاظ نه ولې دي او هیڅ مشکل به نه وي او ته میرا وال ته اجازه ورکړ چې داخل میدان ته راځي
د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالي د کمشنر مرستيال محمد سلیم احمد زیو درنو او دونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان خبرونه هم پایته رسیدي تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې سپتمبر هر چرته چیاس روغ جوړ خوشاله بریالي اوسئ